أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم سفارا يوصل نفذ وسم آيات فمخي آياتنك الله جل وعلا دا أحد دا غزا بيان وكي زنی واقعاتی او زنی فیشی چی دا احد دا غزوی پا اجدو کرا منستسیوی وی حقا جزیات اللہ عز و جل و فرمائی خدا غزا دا پام ورل پا دی وجه باندی دا چی پا دی غزا کی ظاهرن مسلمانانو تا تاوانو نرسیدی دی دی پا دی غزوا کی اویا کسا صحابه شهیدان سیوی دی بلکی سلا بلا بود زیاد شمیر صحابه کرام شهیدان سوی دی او هم دا ډول زیاد شمیر صحابه د میدان جنگ څخه وتښتیدل. یو محدود انسانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم چار چاپیره فات شول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غزا کې سخت وزورول شو او غم ور باندې رالی. غشتل صحابه هغه شهیدان سول د ده حضرت نجدې صحابه کرام زخمیان سول او خپل بدن مبارک په وینو ولړل سو زخمی سو د تکلیفونو و غمونو و مصیبتونو سره مخامخ سو. نو د دې کار په اوږدو کې حتما دا سوال پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د صحابه و کرامو څخه په زړه کې ناراض وي خفه به وي چې تاسو ما ته مشوره راکړل چې د مدینې منورې د باندې به وچنګیږو زما خو دا مشوره وه چې په مدینه منوره کې د نن نه د دې کفارو مقابله وکړو. ستاسو مشوره ما ومنله چې د باندې راووتو داسې تکالیف پیښ شول. او بل لا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو کوتل باندې دیرش کسه غشی وشتونکي مجاهدین پنځوس کسه غشی وشتونکي مجاهدین کښېنولي وه. هغه ولاړ سوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت رالی یوازې یوولس کسان پاتې سوه نور ولاړل. هغه کوتل یې پرېښودی. نو د دې مخالفت په وجه باندې تکالیف رامنځته سول. مسلمانانو ته شهادتونه زخمونه تکلیفونه غمونه را منځته سول. نو په دې وجه باندې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې ناراضي وي. نو الله عز وجل په دې آیت کریمه کې دوه خبرو ته اشاره کوي. یو په یو عجیب انداز کې د صحابه و سفارشت علیه السلام ته کوي او ورته فرمایي چې الله عز وجل و دې خلقو ته معافي وکړل. الله عفو ورته وکړل. الله مغفرت ورته وکي. په مخکې آیات کې تیر سوه ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. الله عز وجل دي ته عفو وکړل. نو ته هم ای پیغمبره چې الله ورته عفو وکړه ته هم عفو ورته وکړه. او بل لا دا چې د الله د لورې څخه هم مغفرت ورته وغواړه. او بله خبره دې ته اشاره کوي چې الله جل جلاله و صحابه و کرام ته فرمایي او دا پیغام ورته رسوي چې د الله په رحمت باندې د الله د رحمت په سبب باندې آن حضرت صلی الله علیه وسلم پر تاسو باندې مهربان دی. یو نرم پیغمبر دی سخت زړی نه دی او قهرجن نه دی، د الله په رحمت سره ستاسو سره ښه سلوک کوي. او که چیرې دا پیغمبر سخت زړی وای، قهرجن وای، نو ډېر صحابه کرام چې داسې پیښې ځینې وسولې، غلطې مشورې ورکړلې. که څه هم د صحابه و مشورو ته خو غلطې نسي ویل کېدلی، دا د الله جل جلاله صحابه وه، د الله جل جلاله دوستان وه، د الله جل جلاله د نور څخه دوی د علیه السلام په صحبت باندې ویاړل سوي وه، او د الله هم داسې فیصله وه. خو ظاهرا داسې خبره ده چې د دوی مشوره وه چې د باندې راووتل او تاوان پیښ. او دا چې علیه السلام دوی ته فرمایلي وه چې تاسو له دې کوتل څخه مه ولاړېږئ، دوی ولاړ سوي وه. ډېر صحابه کرام به دوام علیه السلام ته نه راتللی که نبی علیه السلام سخت زړی او قهرجن وای، سخت دله وای، او ډېر کسان به د شرم نه راتللی. نو دا چې علیه السلام مهربانه پیغمبر و، نرم پیغمبر و، رحمت للعالمین و، نو د دې په وجه باندې صحابه کرام بیرته د علیه السلام حضور ته راغله. نو الله عز وجل و علیه السلام ته فرمایي: فبما رحمت من الله لنت لهم، پس په سبب د رحمت چې د الله د لوري څخه دی، ته مهربانه یې، نرمي کوونکی یې، لهم دی لره. او لو كنت كچیر ته وای فظا او قهرجن وای او سخت خوی وای، غلیظ القلب سخت زړی وای، سخت زړی دی وای، لن فقد خاما خاب دی تار په تار سی وای، من حولک شاو خواستا بیرته به تاته نه وای راغلی. نو دا چې الله عز وجل په خپل رحمت باندې ته داسې مهربانه جوړ کړی او الله دی ته عفو کړی ده، نو ته څه وکړه؟ فاعف عنه، فسعف ورته وکړه، واستغفر لهم، د الله د لوري څخه هم مغفرت ورته وغواړه. او دا چې ای پیغمبره، د دې مشوره غلطه وختل، نو بیا ته آینده مشوره نه ورسره کوې، یا داسې هم مه کوه، عفو ورته وکړه، د الله د لوري مغفرت ورته وغواړه. او وشاورهم فی الامر، او د دې سره په کار کې مشوره هم کوه، داسې مه کوه چې مشوره نو آینده نه کوې، بلکې مشوره ورسره کوه. نو اوس یو سوال پیدا کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول کارونه خو د الله په هدایت کې، د الله د لوري څخه په وحی باندې هر قدم د مبارک اشاوه، نو ده د مشورې کولو ته څه ضرورت و؟ نو په دې وجه باندې دا سوال د مسلمان په زړه کې راځي چې الله عز وجل څنګه خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته د دې سره مشوره کوه. نو دا چې الله عز وجل و محبوب صلی الله علیه وسلم ته د مشورې کولو امر کوي، کیدای شي وجه یې دوی وي، یا خو یې وجه دا وي چې ته د دې سره مشوره کوه، د دې به هم زړونه را بیدار شي، او دا به ووایي چې محبوب صلی الله علیه وسلم زموږ په مشوره کارونه کوي، موږ په اعتماد کې اخلي، دوی به خوشحاله شي او زړونه به یې راپورته شي، تشویق به شي، او د دین سره به یې محبت ډېر شي. او یاد چې د علیه السلام امر چې علیه السلام ته څه ویلي چې ته د دې سره مشوره کوه، دا و دې امت ته هدایت دی چې تاسو کارونه چې کوئ په مشوره یې کوئ. همدا وجه ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: وای کله چې یو سړی اراده وکړي چې زه به دا کار کوم، خو په دې کار کې به مشوره کوم، کله چې د ده د مشورې اراده وکړل، نو الله جل جلاله به د ده په زړه کې یو داسې کار ورواچي چې هغه د ده د دنیا او د آخرت خیر پکشي وي. یعنی کم کار چې دی کوي، نو هغه لاره به الله په زړه کې ورواچي چې هغه د ده د دنیا او د آخرت خیر وي. که د کولو خواوې هم به الله په زړه کې ورواچي، که د نه کولو خواوې هم به الله په زړه کې ورواچي. یو بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ولا خاب من استخار ولا ندم من استشار. هغه څوک به تاواني نسي چې هغه په کار کې استخاره کوي، او هغه څوک به پشیمانه نسي کوم څوک چې په کار کې مشوره کوي. او بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: وای هغه محال چې ستاسو سخیان خلق، ستاسو مالدار خلق سخیان و، شتمن خلق، مال لرونکي خلق مو بخیلان نه و، او سخای کول او همدا ډول ستاسو کارونه په مشوره باندې و، نو دغه محال ستاسو لپاره ژوند کول خیر دی تر مرګ. او که داسې و چې ستاسو امیران واکمنان باچهان فساق او فاجران و بدخوی خلق و بدعمل بدکردار و گناگار خلق و دمان او کنجران و باچهان و واکمنان و او همداد و ستاسو د دنیا د کارون و مشرطو او واق ستاسو د شوز پلاس کی و او همداد و ستاسو د کارون د دنیا د ژوند چاری بی مشوریه و نو پا دغه محال بندی ستاسو لپاره د مزکی نس او د مزکی گیره بهتره ده تر ژوند ستاسو، یعنی چې تاسو مړی یاست د قبرو په منځ کې پراته یاست تر دغه ژوند مو هغه حال بهتر دی. نو په کار دا ده چې انسانان دنیا کې ژوند کوي نو واک به د نارینهو په لاس کې وي، د ښځو په لاس کې به نه وي، او کارونه به په مشوره باندې وي. نو دا چې واک د نارینهو په لاس کې وي، ښځینهو په لاس کې نه وي، همدغه خبرې ته الله عز وجل اشاره کړې ده او فرمای الرجال قوامون على النساء، نران چې دي دا پر ښځو باندې امیران واکمنان دي. نارینهو ته الله جل جلاله واک ورکړی دی، کامل عقل یې ورکړی دی. ښځه یې کوتا فکره، کم قوته او کم عقله، کاسر العقله پیدا کړې ده. نو د دې په وجه باندې ښځه د دنیا په چارو باندې صحیح پوهېږي نه، کم فکر چې دا وکړي، کومه فیصله چې دا وکړي، دې ته ښه ښکاره سي، مګر په حقیقت کې هغه بده وي، دې ته معلومېږي نه. نو تاسو داسې وکړي، نران دي او نارینه دي د دنیا چارې، د دنیا فیصلې، د دنیا کارونه کوي، او ښځینه دي نه کوي، واک د ښځو په لاس کې نه وي. د دې معنا دا نه ده چې تاسو مشوره مه ورسره کوئ، بلکې د ښځو سره مشوره وکړي. البته مشوره کول ورسره ښه ده، واک به یې نه وي. همدغه خبرې ته الله عز وجل اشاره کړې ده. په کوم ځای کې چې الله عز وجل د ماشوم د شیدو ورکولو حکم بیانوي، چې ښځې به خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي کله چې دوه کلونه پوره سوه، له دې څخه وروسته بیا به ماشوم د شیدو څخه پرې کوي. و تراود و تشاور بینهما، رضا د خاوند او د ښځې به وي، مشوره د خاوند او د ښځې به وي. یعنی دا چې کله ښځه خپل ماشوم د شیدو څخه پرې کوي، د ښځې به هم رضا وي، د خاوند به هم رضا وي، او مشوره به سره کوي. یعنی که چېرې ښځې سره مشوره کول نه وای، نو الله عز وجل به په دغه ځای کې د دې حکم نه فرمایلی چې خاوند او ښځه دې مشوره سره وکړي، بلکې دغه واک د خاوند دی چې ماشوم د شیدو څخه پرې سي که نه سي پرې، خو مشوره به د ښځې سره هم کوي، ښځه به د خاوند سره کوي. که څه هم زموږ په ټولنه کې داسې رواج دی چې ښځه خپل ماشوم د شیدو څخه پرې کوي، او دا وایي په دې کې د نارینه څه کار دی، خو داسې نه ده، بلکې دا کار د نارینه دی شرعاً. مشوره به د دواړو وي، او که چیرې د ښځې په خپل سر باندې ماشوم پرې کړی و، نارینه یې خبر کړی نه و، مشوره یې نه ورسره کړې، د ښځې غاړې بندې دي. په هر صورت مشوره چې کله کیږي، مشوره به په هغه کارونو کې کیږي چې هغه فرض نه وي. هغه کارونه کم کارونه چې د هغو کول فرض وي، لکه لمونځ کول، روژه نیول، حج کول، زکات ورکول، په دې کې د مشورې مجال نسته. هیڅوک دا حق نه لري چې وایي زه مشوره کوم لمونځ وکم که یا زه مشوره کوم حج وکم که یا. البته داسې ویلی سي چې شش کال حج ته ولاړ ځم که پر کال، په دې کې مشوره کولی سي، او په دې کې به مشوره نه کوي چې زکات زه ورکم که یا. دا ټول شیان لازم دي، خامخا به یې کوي. او همدا ډول کوم شیان چې الله منع کړي دي، لکه غلا نه کول، زنا نه کول، درواغ نه ویل، غیبت نه کول، د دې سبب ځان ساتي، په دې کې د مشورې ضرورت نشته. دا مشوره به نه کوي چې زه غلا وکم که یا، مه کوه، هیڅ د مشورې ضرورت نشته. درواغ ووایم که یا، د دې د مشورې ضرورت نشته. بلکې د دنیا کم کارونه چې هغه جایز وي، فرض نه وي، منع نه وي راغلی، په هغو کې مشوره کول پکار دي. خو مشوره کې هم څو خبرې لازمې دي. یوه خبره دا ده چې ته مشوره کوې د عقل دانا کس سره به مشوره کوې، هغه کس به هوښیار وي، پوه به وي، کم عقل به نه وي. نو کوم چا سره چې تا مشوره وکړل، نو د هغه دپاره هم دا مسؤلیت دی چې هغه به داسې نظر دله درکړي، کوم نظر چې د ځان لپاره خوښ وي، د داسې به نه کوي چې د ځان لپاره یو کار خوښ وي ستا لپاره یې نه خوښوي، یا د ځان لپاره نه وي خوښ ستا لپاره یې خوښوي، داسې به نه کوي. او ځینې خلک داسې کوي مشوره چاته نه ورکوي، وایي ځه که مشوره ورکړم که ګټه وکړله خو خپله یې د کې تاوان وکړي، ما ته به وایي چې دا خو تا غلطه مشوره راکړم. نو ځکه چې څوک ورته وایي زه ستا سره مشوره کوم د پلانکۍ کار وکړم که نه وکړم، ته وایي وراکه زما سر نه په خلاصېږي خپل کار ته دې ګوره. داسې کار کول ګناه لري. هر مسلمان ورور چې ستاسو مشوره وغوښتل ستا مسؤلیت دی مشوره به ول ورکوي، څنګه چې پوهېږي. دا چې بیا دی غلط عکس العمل شیندي، دی بیا تا ته وایي چې تا ولې غلطه مشوره راکړل، دا بیا د ده غاړې بندي چې ته خپله غاړې مه بندوه، ته که خپله غاړې بندولې خو بیا د ده کار دی. نو کوم مسلمان ورور چې تا ته د یو کار مشوره درکړه، نو ته به داسې کوې چې دغه عمل به کوې، او کله چې دې عمل ترسره کړي نو که دې چیرې ګټه پکښې وکړه هغه مؤمن مسلمان ته دعا وکړه، او که دې ګټه په هغه طریقه کې دې تاوان وکړي نو په زړه کښې علامه راګرځوه چې کاشکې پلانکي داسې مشوره نه وای راکړې، ما ته به دا تاوان نه رسېدلی. ورته وایه خو بېخي مه، په زړه کښې علامه راګرځوه. او که چیرې داسې سي چې پر یو کار باندې مشورې سي، یوه نظر یو چا ورکړي د شریعت سره مطابق و، بل نظر د شریعت سره په ټکر کې و، نو هغه نظر واخله چې د شریعت سره برابر وي. او که چیرې دوه نظرونه راغله او دواړه د شریعت مطابق و، البته یو طرف ډېر و، نو په دا ډېرو باندې عمل وکړه. دا د مشورې اصول دي. که چیرې تا مسلمان ورور ته مشوره ورکړل، هغه ومنل او ګټه یې پکښې وکړل، نو ته د ځان دپاره کبر و غرور مه کوه چې ما نظر وله ورکړي، وګوره څنګه ګټه یې وکړل. او که یې ونه منئ خوا مو بدوه، شل واره مشوره درسره وغواړي بیا هم مشوره وکوه. ځینې خلک خو داسې کوي چې څوک د یو چا سره مشوره وغواړي هغه یې ونه مني، نو دی ورته وایي وروره څه مشورې دې راسره پاتې دي، شل واره یې مشوره درکړې ده منې نه، نو ولې مشوره راسره وغواړې؟ چې پنځوس واره دې څه وغواړې چې مشوره ورکوه. دا چې د ستا نظر وانخېستي خوا مه بدوه. په هر صورت باندې کله چې دې مشوره وکړل نو بیا په کار شروع وکړه. کله چې دې په کار شروع وکړل نو پر الله توکل وکړه. فاذا عزمت پس کله چې تا قصد وکړي، فتوکل علی الله پس توکل پر الله عز وجل باندې وکړه. تا الله سره نصرت او مدد وغواړه. ان الله بشك الله عز وجل چدي يحب محبت کی المتوکلین للتوکل کون کو انسانانو سره. فبما رحمت من الله فسبب در رحمت د الله د لوري څخه، لنت تنرم سوی لهم د دې سره، نرم کون کی نرم کون کی د دې لپاره. ولو كنت کچیر توای فضلا او سخت خوی وای، او سخت طبیعت وای، غلیظ القلب سخت زړی وای، او سخت دل وای، لن فضو خام خواب دی تار پا تار سوی وای، من حول کشاو خواستا، فاعف عنهم فاستعف وک ودی صحابوتا واستغفر لهم، او د الله د لوري څخه مغفرت وغواړه د دی لپاره. وشاورهم او مشوره وک د دی سره، فی الامر فکار کی. فإذا عزمت فسكر چتا د کار کول قصد وکړ، فتوکل نو فاستتوکل وک على الله فر الله عز وجل باندې. ان الله بشک الله جل جلاله چدی يحب المتوکلين محبت کون کی د توکل کون کو سره دی. ان ينصركم الله كثير نشرت ستاسو الله وکي، فلا غالب لكم پس بل برلاسی کون کی پر تاسو باندې نستا، بل غالب به پر تاسو باندې نوی. و ان یخذلکم کچیر الله تاسو وشویوی ناکام مکی چټ مکی، فمن ذا الذی پس سوک دی ینصرکم چستاسو نصرت دی وکی. فمن ذا الذی ینصرکم سوک دی چستاسو مدد او نصرت دی وکی چې الله مو چټ کی نست. من بعده ورسته تر الله جل جلاله، وعلى الله خاص پر الله جل جلاله باندې. فليتوكل المؤمنون فاستوكل مؤمنان کوي، تاسو که مؤمنان اس پر الله توکل وکي، د الله سره نصرت وغواړي. ځکه الله چې د چا نصرت وکي څوک یې چټوای نشي، څوک چې الله چټ کی غالب کوای څوک نشي نصرت څوک نشي کولای وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فغزوه بدر کی د غنیمت د مال څخه یو جز شی ورکس یو پټو ورکس چادر ورکس کله چې دغه شی لا درک شو په دغه محفل کې ځینې منافقین و هغو د موقع څخه استفاده وکړل او یو د بله یې سره وویل چې دا مال کیدای سي د الله پیغمبر اخیستی دغه شی کیدای سي رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ کړی وي نو دا خبره منافقانو سره ګډه کړه کمزورو مسلمانانو ته هم ورسېدل فورا الله عز وجل دا آیات کریمه نازل کی و ټولو ته یې دا وښول او ورته ویې فرمایل وما کان لنبی ان یغل وما کان نشایی لنبی د الله پیغمبر لره ان دا یغل چې خیانت دې وکړي او څه شی دې پټ کړي د الله د پیغمبر د شانه سره دا نشي دا کار د الله پیغمبر نه کوي او ومن یغلل څوک غلل وکړي خیانت وکړي یاتی راتل به وکی بما په هغه څه سره غله چې د خیانت کړی دي یوم القیامت په ورځ د قیامت به راتلل ور باندې وکی د غنیمت مال پټول د بیت المال مال پټول دا ډیره لویه ګناه ده د چا مال اخیستل دا خو کبیره ګناه وي خو که یو څوک توبه وباسي غواړي چې د هغه د حق ځان خلاص کړي وربسې هغه کس به پیدا کړي او خپل حق به ورکړي ورته وبه وایي چې ماته معافي وکړه او هغه کس به یې معاف کړي خو که یو کس د بیت المال مال واخلي د دې لپاره د معافي لاره نشته ځکه بیت المال د ټولو مسلمان ملت سره شریک دی چیرې به دی دا ټول انسانان سره راجمع کړي چې د ټولو څخه معافي واخلي او په ټولو باندې خپل حق ورسي همدا وجه ده په یو غزوه کې چې کله مسلمانان کامیاب شول یو صحابي غږ وکړي چې اخلګو د غنیمت مالونه ټول کړي سره راجمع کړي دا علیه السلام حضور ته راوړي چې علیه السلام یې د اسلامي فوج په منځ کې وویشي ټولو صحابه و مجاهدینو د غنیمت مالونه سره راټول کړه د علیه السلام حضور ته راوړه کله چې مالونه راوړه نو علیه السلام د صحابه و مجاهدینو په منځ کې دا مالونه وویشل کله چې تقسیم خلاص شو د تقسیم څخه وروسته یو صحابي رالی د وړیو یوه رسۍ ورسره پاته سوې وه د نه ولیدلې دا علیه السلام حضور ته دا رسی راوړه او ویې ویل چې یا رسول الله دغه رسی زما سره پاته سوې وه زما اس پام نه و سوی دا دې اوس مې راوړه علیه السلام ورته وفرمایل چې یو صحابي غږ وکړي چې تاسو ټوله د غنیمت مالونه راوړئ هغه مهال تا ولې نه راوړل اوس چې ما تقسیم وکړي په دې یوه رسۍ کې د ټوله اسلامي فوج حق دی زه یې څنګه په ټوله اسلامي فوج باندې ورسوم که زنو توار کم زنی توار نکم دا خو مسئولیت تی دا خو کچیری زه تارونه کم سو چو تارا دی فوج تن رسیجه دا مسئولیت زه پر غاره نسم اکستله زه رسیجه پوسه تا پوسه قیامت و رزی پوسه دا قیامت و رزی خپل اصاب و لورکه زه نسم دا کار کواره تا دا بیت المال مال دا الله پیغمبر دا مسئولیت پر غاره نسم اکستله نیوبل سڑی بی چیری واخر دا وجه دا چه الله عز و جل فرمائی وما كان لنبي ان يغل كل بدا الله پیغمبر په دغه نعمت په مال کې خیانت و هیڅ نشای علیه السلام فرمای وای کې چې چا د غنیمت په مال کې د بیت المال په مال کې خیانت کړی وي نو کې په دنیا کې اوښ غلا کړی وي د قیامت په ورځ به د قبر څخه راپورته شي اوښ به یې پر وژو ورتړلې دی بروانی دا اوښ به وړي اوښ به ناری وي وای زه د بیت المال مالیم دا سړی په دنیا کې په خیانت خوړلې وم اوس به زه د پروژو سپورم زه به د حشر په میدان کې به حساب وکړي چا کم ځکه خوړلې وه د بیت المال د هغه ځکه به یې پروژو پرته وي چا که پیسې خوړلې وې هغه پیسې به پروژو پرتې وي نارې به وي دی به ډېر سخت شرمېږي خلک به یې ویني اوغه دیا فلانکی سړی په دنیا کې خیانت یې کړی وو اوغه دیا د خیانت مال یې پروژو راخیستی و من یغلل څوک چې خیانت وکړي یا کی راتل به وکی بما په هغه شی سره غله چې د خیانت کړی دی هغه د خیانت مال براوړي یوم القیامت فورز د قیامت باندې او په یو روایت کې راغلی دی چې د دې آیات مفهوم داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد فورز باندې یا د احد تر غزوی وروسته صحابه او ته د معافی اعلان وکړي آخ ای ورته وکړه، خوشحاله سو ځینې. د ځینو په زړونو کې دا وه چې کیدای سي د الله پیغمبر ظاهرا د مسلمانانو صحابهو سره خوشحاله سوی وي، او په زړه کې ځینې خفه وي، ځینې غمجن وي چې تاسو څنګه مشوره راکړه، څنګه اعمال مو ترسره کړل، څنګه تاوانونه ستاسو د لاسه رامنځته سول. په زړه کې کیدای سي دا شی وي. الله جل جلاله دا آیت کریمه نازل کړي، وما كان للنبي ان يغل، ده الله ده پیغمبر سره دانه شایچ منافقانه ده خیانت دک چلند وکي، ظاهرا دي خوشاله وي فټ دي خوابه دي، دا کار ده الله ده پیغمبر سره نشه. او جنو فرمایلی دي یو روایت کې راغلی دي چې دي آیات مفهوم داسې دي چې دا وها کسانو ته خطاب دي چې هغه عليه السلام پر کوتل باندې کښېنولي وه، او دا ای امر ورته کړی و چې ای خلکو تاسو به دا کوتل نه ایله کوئ، که موږ کامیاب شو د غنیمت مالونه مو ټولول هم به تاسو دلته ناست یاست، که موږ ناکامه شو تر داسې اندازې چې موږ ووژل شو، زخمیان شو، مارغانو زموږ غوښې خوړلې، لا به هم د دې ځایه تاسو نه ولاړېږي، هغه مهال به هم نه ولاړېږي، د کامیابۍ پر مهال به هم نه ولاړېږي. نو بیا وروسته چې دا کسان ولاړ شوه او دا فکر یې وکړي چې مسلمانان په کامیاب سول، مقصود حاصل شو، اوس به ورځو د غنیمت مالونه به ټولوو، نور صحابه د غنیمت مالونه ټولوي، موږ به هم ټولوو. نو دا کسانو ته الله فرمایي چې ستاسو داسې خیال دی چې تاسو به دلته ناست وای، د الله پیغمبر به کښېنولي وای، او د الله پیغمبر به بیا تاسو ته مال د غنیمت نه درکولی، ځینو ته به ورکولی، تاسو ته بیا نه درکولی، داسې ځینو ته یې ورکولی، تاسو یې محرومولی، دا خو خیانت و. وما کان لنبی ان یغل، د الله د پیغمبر د شان سره مناسب نه دی چې خیانت وکړي، تاسو ته مال د غنیمت در نه کړي، هغه پټ کړي، نورو ته یې ورکړي. په یو روایت کې راغلی، په یو بل روایت کې چې د دې آیات مفهوم دا شو چې په یو غزوه کې یو کافر و، ډېر ظالم و، علیه السلام اراده وکړه چې دغه کافر ونیسي او قتل یې کړي. تر دغه ارادې وروسته یو صحابي هغه کافر تر لاس نیولی راوستی د علیه السلام حضور ته، ویل یا رسول الله، د دې سړي سره بیعت وکړه. علیه السلام چې کله ورته وکتل، سترګې ورباندې ولګېدې، مخ یې ځینې واړوي، هغه صحابي مخ ته ورته راویستی. علیه السلام بیا مخ ځینې واړوي، هغه صحابي درېیم ځلې مخ ته راویستی. علیه السلام بیا مخ ځینې واړوي، څلورم طرف ته چرالی. علیه السلام بیعت ورسره وکړي، هغه سړی مسلمان شو. کله چې سړی مسلمان شو، نو بیا خو د مسلمان قتل روان نه وي، نسی قتل کېدای. نو علیه السلام صحابه ورته په قهر او ورته ویې فرمایل چې ما د دې سړي څخه مخ واړوي، نو تاسو به وژلی وای، تاسو ولې زما مخ ته بیا راوستي او بیا مو راوستي او بیا مو راوستي؟ صحابه ورته وویل چې یا رسول الله، تا به یو لږ کوټې اشاره کړې وای، ما زموږ د سترګ راته وهلې وای، موږ به دا سړی دستي وژلی وای. نو اوس چې د اسلام په دین کې داخل شو، بیا خو وژل کېږي نه؟ نو علیه السلام مبارک دې ته اشاره ونه کړل. الله عز وجل یې په دا آیت کریمه کې بیان وکړي چې اشاره کول، سترګې وهل او دومخي کول، چې ظاهرا غږ نه کوي او په اشاره باندې ظاهرا ځان خوشاله شي، او ظاهرا د چا د قتل خبره کوي، دا خیانت دی. وما کان لنبی، دغه سترګې وهل و منافقت کول و یو د بل اشاره کول، دا د نبی د شان سره مناسب نه دی. وما کان نشای لنبی، پیغمبر لره اندا یغل، چې خیانت دی وکي، پټوالی دی وکي. ومن هر هغه څوک یغلل، چې خیانت وکي، یاتی راتلل به وکي، بما په هغه شي سره غله چې ده خیانت کړی دی، یوم القیامت، د قیامت په ورځ به راتلل به هغه شي وکي. ثم ورسته توفا، فرا به ورکول شي کل نفس، هر نفس لره ما هغه عمل کسبت چې ده یې کسب کړی دی. وهم لا یظلمون، او پر دوی به ظلم ونه کړل سي. افمن اتبع رضوان الله، آیا پس هغه څوک چې تابعداري کوي د الله د رضا، کمن لکه هغه سړی داسې دی با چې ګرځېدلې وي، بسخط من الله، د الله په قهر کې. آیا څوک چې د الله رضا طلبوي دا داسې دی لکه هغه څوک چې د الله په قهر کې راپرېوتلې وي؟ یا داسې نه ده. ومأواه، ځای د دغه سړي چې د الله په غضب کې گرفتار دی، جهنم و دوزخ دی. وبئس المصير، او ډېر بد ځای د رجوع دی. هم دغه کسان چې د الله عز وجل د رضوان تابعداران دي، دا کسان چې دي درجاتن د دې لپاره درجی دي عند الله، پنیز دا اللہ عز و جل واللہ اللہ جل جلالہ چلی بصیر جات لدن کی دی بما پہا کارون بانی یعملون چلی کی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ عز و جل مسلمانہ بتا یو بل نعمت ابلاغوی چ اللہ پر تاس بانی یو بل عظیم احسان ہم کری دی. اگر احسان یاد دی چ ستاسو دا جنس سخے پتا سو کی پیغمبر لے جلی دی دا پیغمبر کا ستاسو دا جنس سخے نہ وای پیری وای ملائکہ وای نو بیا اگر تاسو تا کم معجزہ شکارا کری وای نو تاسو رو وای لے چ پیرانان و ملائکہ خدا سے کارون کی چ پ بیلا بیلو دولو شکلو با نزانو نا اڑی طاقت والای رقم پر رقم کارون کوالی سی نو اگر کا معجزہ در تشکارا کری وای بیا بہم تاسو منمن لے دا چ اللہ جل جلالہ ستاسو دا جنس سخه انسان پیغمبر کی نو اگر چ کم معجزہ شکارا کی هرو مرو تر انسانی و بشری طاقت لوڑ کار بشکارا کی نو تاسو بیو منی نو دا تا اللہ تعالی احسان دی. لخام خاقت پتا کیک سر لقد خام خاو خام خا من اللہ احسان کری دی اللہ جل جلالہ علی المؤمنین فر مؤمنانو باندی و اذ ها وقت بعث چلی جلی دی فیهم پدی کی رسولا رسول من انفسهم ددی دی نفسو سخا اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم من انفسهم کل چی اولی جی ددی د جنس سخا ددی دی نفسو د جنس سخا یو رسول یتلو چل وستل کی علیہم پر دی بانی آیاتی آیاتون دا اللہ ویزکیہم ندی تسکیہ کی ویعلمہم الکتاب او کتاب قرآن ورشی والحکمت احکام شرعیہ ورشی وان کانو کسہم ودی من قبل دا مخ لا خامخ فی ضلال مبین پشکار گم رہی کیو تا پیغمبر چرا لی دی تے چلور شیان ورشو دل قرآن اے وربانی الواسطہ دا دی تسکیہ اے کول دا گنہون سخیفا کول دا شرک سخیفا کول وحق لاری تیرا وستن علماء ایدن جوڑول احکام شرعیہ ورطا بیانول وخوادی پا جیشانو نا پویدل و ان کانو من قبلو لفی ضلال مبین کچہم تر دی اوڑان جی تی پشکارا گم رہی کی و حق نو ورطا معلوم نا پوہان و چٹل و خیرن و دا داغ پیغمبر پا برکت بانی اللہ جل جلالہ دی داس کسان جوڑ کے چ تسکیے و علماء و علماء و احکام شرعیہ از دا کڑل قران باندې علیہ السلام باندې تلاوت کی نو دی د پخوا جہالت سخه د پخوا تیاری سخه او سرونا تراله بلکې د ټول بشریت تفاره دا پیغمبر هم دا کا کړی. صدق الله العلی العظیم.